جمعه د غوی 15 د اپریل 24 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 نیو په ټول افغانستان کې خبري شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.15 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زحمت چې بر پکې ستاسو کوربه يم. تخنیکی چاره قادر جلالوف مختوړي سهار مو د یک مرخه وړاندې به واوري. چنن پولیسو په کابل ښار کې د سخت ګرځبندۍ زلکېدو اعلان کړی دی. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل اوریدلی شئ. افغان ولسمشر د روژې په مناسبت له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه او طالبانو وویل چې دا غوښتنه معقوله نه ده. افغانستان له ناټو څخه د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د مرستې غوښتنه کړې او د اروپایي ټولنې په سرمشیزه کې د دې ټولنې د اقتصادي ستونزو مسله وڅېړل شوه. د خبرونو تفصیل. نن د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا په افغانستان کې د اوربند لپاره شخ وکړ. ښاغلی غنی په دې پیغام کې چې پرون خپور شو وویل، په دې حساس وضعیت کې چې د کورونا ویروس وبا په ټول هیواد کې خپره شوې ده، له طالبانو څخه د خلکو او حکومت غوښتنه دا ده چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي اوربند وکړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین پر ټویټر په یو بیان کې د دې غوښتنې په ځواب کې لیکلي دي، د کورونا له امله په زرګونو بندیان په خطر کې اچولو او د توافقنامې د بشپړ تطبیق او د سولې پروسې د مخنیوي باوجود اوربند معقوله غوښتنه نه ده. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات هم پالنې انتخاباتي ډله وایي په افغانستان کې د سیاسي کړکېچ د حل لپاره خپله طرحه به ډېر ژر منځګړو ته وسپاري. د دې ډلې ویان فریدون خوځون تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې پر دې طرحې کار پای ته رسېدلی.
زموږ طرحه نهایي شوې ده، ډېر ژر به منځګړو ته وسپارل شي ترڅو شریک شي د طرف مقابل سره. دا د افغانستان د اوسني سیاسي بحران د حل لپاره یو معقوله او هر اړخیزه طرحه ده.
د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال پرون رسنیو ته په استول شوی ویډیوي پیغام کې ویلی وو د حکومت مشرتابه هڅه کوي چې روان لانجې له سیاسي لارو حل شي. شاغلی مینپال دا هم ویلی وو چې په دې برخه کې د پامبر پرمختګ شوه خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. په افغانستان کې سیاسي کړکېچ وروسته له هغه پراخ شو چې په فبروري میاشت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ، خو د سیال عبدالله عبدالله د نتایج ونه منل او د مارچ په 9 نیټه دواړو په جلا جلا غونډو کې د لوړې مراسم ترسره کړل. ناټو وایي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په چاره کې له دې ټلوالي څخه د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې. په بروکسل کې د ناټو مقر په یو بیان کې چې پرون یې پر خپله رسمي ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې د بیړنیو چارو پر ضد د اتلانتیک اروپا د مبارزې څانګې ته په ناټو کې د افغانستان د ماموریت لخوا د روغتیا د وزارت په استازیتوب له کورونا ویروس سره د مبارزې په چاره کې له دې هیواد سره د نړیوالو مرستو غوښتنه رسېدلې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر پرون د غویي په 4 نیټه 1226 او د مړیو 24 ته ورسېده، د روغتیا وزارت چارواکي د طبي وسایلو د کمښت له ستونزو شکایت کوي. په همدې حال کې د چین لخوا د کورونا ویروس پر ضد د ځانګړو تجهیزاتو د مرستې دوهمه جوپه پرون د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته وسپارل شوه. د اروپایي ټولنې غړو هیوادو پرون په خپله سرمشیزه کې موافقه وکړه چې خپل اوږدمهاله بودیجه سره راټول کړي څو د کورونا ویروس له کبله د دې ټولنې د 28 غړو هیوادو د اقتصاد د رغونې په مقصد یو لویه بودیجه ځانګړې کړي. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز د شمیرونو له مخې په اروپا کې تر اوسه له 100,000 زیات کسان د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په ځینو اروپایي هیوادو کې اوس تجارت او کاروبار سوکه د پیلېدو په حال کې دی، د ایټالیا او اسپانیا په څیر هیوادونه چې دې ناروغۍ سخت زیانمن کړي دي دې بودیجې ته خورا ډېره اړتیا لري. د اروپایي شورا مشر چارلس مایکل د ویډیو کانفرنس له لارې د دې سرمشیزې په پای کې خبریالانو ته وویل د کورونا ویروس وبا د اروپایي ټولنې غړیو ته جدي زیان اړولی خو ښاغلی مایکل زیاته کړه چې د نوي مالی پلان لمخې به هغو هیوادونو ته چې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي ځانګړی پاملرنه وشي. د بلغاریا د روژې د پیل په ورځو کې له ترکیې سره خپل سرحد دغو بلغاریایي ترکانو پر مخ بند کړی چې دې هیواد ته ننوسي. د بلغاریا د عامې روغتیا د وزارت دا حکم چې له تېرې شپې نافذ دی د روانې اپریل میاشتې تر 28مې پورې په دې مقصد دوام کوي چې د کورونا ویروس د وبا د خپرېدو له ویرې خلک پر دې لاره تګ راتګ ونه کړي. له 300,000 زیات بلغاریان په ترکیه کې دېره دي. دوی ډیری په بلغاریا کې زیږیدلي په خټه ترکان دي چې په 1989 میلادي کال کې د کمونیست رژیم پر مهال د تبعیض له کبله ترکیې ته کډه شول. بلغاریا دا پریکړه د هغو راپورونو له ترلاسه کولو وروسته وکړه چې ویل کېدل په ترکیه کې ترکټبره بلغاریایان غواړي پروژه کې د خپلو خپلوانو لیدو ته بلغاریا ته ورشي. او وروستی خبر دا چې د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې له ګرینلند سره 12 میلیونه ډالر اقتصادي مرسته وکړي او هلته خپل کنسولګری پرانیست. دا سړي راډیو سهارنۍ خبري مچاله اوري. په کابل ښار کې پولیسو سخت ګرځبندیز لګولی او د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر له خلکو غوښتي دي چې فرضي لمونځونه او تراوی په کورونو کې وکړي.
خپل ټول نفلي او فرضي عبادتونه په خپلو کورونو کې وکړي.
مولوی منیب په ورته وخت کې څرګندوي چې حکومت د جماعتونو دروازې نشي تړلی. دا به هم په دې خبري مجله کې واوري چې په بلخ ولایت کې شکایت داده چې د کورونا له امله لګیدلي بندیزونه نه مراعات شي. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوي چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه غنو کې څه خبره کړې دي او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
په دې تمدینه کې نه چې دولت مختکار برابر کې په یو شخصي کاروبار باندې لاس پوری کې ترڅو خپل کور ژوند زندگی ته یو بل حلال ډوډۍ پیدا.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي لنن څخه به په پلازمینه کابل کې یو ځل بیا سخت ګرځبندیز نافذ شي. د دې وزارت وایان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کابل ښاریانو وغوښتل چې بندیزونه رعایت کړي. د کابل ښار اوسیدونکو ته پرون اجازه ورکړل شوه چې بازارونو ته لاړ شي او د روژې مبارکې له پیل مخکې د اړتیا وړ شیان وپیري. د افغانستان حکومت د کورونا ویروس ته مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې نږدې یوه میاشت مخکې په کابل ښار کې د خلکو پر تګ راتګ محدودیتونه وضع کړل. احمد تکل او د دې موضوع تفصیل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې لنن وروسته به هیڅ چاته په ښار کې د ګرځېدو او بازارونو ته د تلو اجازه ورنه کړل شي. د پلازمینې کابل اوسیدونکو ته پرون جمعه اجازه ورکړل شوه چې د روژې د مبارکې میاشتې له پیل مخکې بازارونو ته ولاړ شي او خپل د اړتیا وړ شیانو پیری. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې نور نو له کوره د غیر ضروري وتلو لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې.
از روز اول رمضان دیگه دلیل و توجیه
د روژه مبارکه له لومړی ورځې له کورونو د غیر ضروري وتلو لپاره نور هیڅ پلمه او توجیه چې په خار کې غنه غنه جوړه کړو نه ده پاتې. پولیس د ګرز بندیز ټول شرایط عملی کوي او له خاریانو متمدا ده چې له پولیسو سره همکار ووسی څو په ګډه د وضعیت د خېګنې پر لور ولاړ شو او له دې سخت ورځو تیر شو. نن جمعه د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دای ډاډه دی چې افغانان به خپل عبادت د دینی عالمانو او روغتیا وزارت له سپارښتنو سره سم ترسره کړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویلي دی چې د دې وزارت د فتوا له مخې خلک د لمونځ په کورونو کې وکړي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي هڅه کوي او پروژه کې به له بېوزلو خلکو سره مرسته وکړي. خو خلک شکایت کوي چې له یوې خوا مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. له کندهار څخه محمد اسماعیل او د هلمند ولایت له یخچال سیمې څخه محمد نبی ازادۍ راډیو ته وویل
ګرانی دونه زیاته سوې ده. داخله میوه ډبه غوړي چې د طرف 15,000 کلدارې سوې ده. د کورونا په نامه ټوله کرنټین کړي په کورو کې ناست ښارونه راتړلي دي. نو دا موږ غوښتنه ده چې د ښارونو علاقې یا درځنې ته ولاړ جوړ کړي.
افغانستان خلق د ډېر لوی سره مخامخ شان او باید ټول پورته شوی ده به حکومت دغه تفاهم وکړي چې د شان او بیان کې راښکته کړي دوه خونوم نه د ګرانی لکه د تجارانو پر مسلمانان باندې خاصه روزګار اله دا خاصه مسلمانان د فقر سره مخامخ دي.
د افغانستان حکومت په هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد نږدې یوه میاشت مخکې د کابل ښار د قرنټین کولو پلان عملي کړ. له ضروري حالاتو پرته پر تګ راتګ بندیز د ښوونځیو پوهنتونونو او د ملکی خدماتو د ډیری ادارو رخصتول په دې پلان کې شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر پرون پنجشنبې ورځې پورې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2,628 ته رسیدلی او 40 کسان له دې کبله مړه شوي، خو 116 کسان بیرته ترې روغ شوي دي.
د افغانستان ارشاد حج او اوقاف وزارت افغانان هڅولی دي چې تراویح لمنځونه په کورونو کې وکړي څو کورونا ویروس پسې خپور نشي. مولوی عبدالحکیم منیب د ارشاد حج او اوقاف وزیر په دې اړه په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خپور شوی دی وایي:
مشران واړه هغه څوک چې په مزمن مرض اخته وي، قلبي تکلیف ولري، شکر تکلیف ولري، ټوخی ولري، ستوني درد ولري، سردردي ولري، زکام ولری، او یا هم هیچ شی ونه لری خو په دغه مرض باندې د اخته کېدو خوف او ډار ولری، هغه خلک دې خپل ټول نفلي او فرضي عبادتونه په خپلو کورونو کې وکړي.
په نورو اکثر اسلامي هیوادو کې د سوریا عربستان په ګډون دیني عالمانو له خلکو په کلکه غوښتي دي چې تراویح لمنځونه په کورونو کې وکړي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت څرګندوي چې دوی د خلکو پر مخ د جومات دروازې نشي بندولی، خو هغه کسان چې ټینګار کوي چې د کورونا د خپرېدو سربېره بیا هم په جوماتونو کې تراویح کوي هغوی ته یو لړ شروط لري. مولوي منیب دا شرایط داسې توضیح کړل: د
لمانځه د ادا کولو پر مهال دې فاصلې مراعت کړي، ماسک دی ولري، دسکش دی ولري، لزان سره د لمانځه د ادا کولو لپاره دې ځانګړی نماز ولري، او دستی په کورونو کې وکړي، نفلی عبادت قبل د لمانځنه مخکې سنت وروسته سنت په کورونو کې وکړي، او د لمانځه ساحه یعنی جماعت د خپلو امکاناتو د راټولولو په نتیجه کې دوا پاشي کړي.
هغه کسان چې دا غوښتنې پر ځای کولی شي شایي ډېر نه وي، او له دې سره ممکن په جماعتونو کې د تراویح پر مهال بیروبار کم شي. خو د دې سربېره د افغانستان د روغتیا وزارت د تشخیصي ریاست رئیس ډاکټر عاشق الله سعادتی وایي چې ځینې کسان ظاهرا روغ ښکاري، خو دوی ممکن کرونا ویروس ولري او نورو ته انتقال کړي.
دته دی چې ځوانانو کې اکثر ناراض علایم نه ورکي، بنان باید هغه تماسونه کم کړي. په تماسو کې معلوم نه دی څوک دغه ویروس د ځان سره لیږدوي او څوک نه لیږدوي.
تراویح لمونځ فرض نه دی. د ارشاد حج او اوقاف وزارت د جماعتونو له امامانو غوښتي دي چې د اذانونو پر مهال خلک دې ته وهڅوي چې فرض لمنځونه لا په کورونو کې وکړي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت د اطلاعات و عوامو اړیکو رئیس او د وزارت ویان فضل محمد حسینی وایي چې په ځانګړو حالاتو کې به د اسلام پیغمبر له مؤذن څخه داسې غوښتنه کوله:
دا پیغمبر علیه السلام په یو وخت کې ویلی ده چې کله به باران وو یا به شدید تاریکي وو یا به یخ وو، نو خپل مؤذن ته به یې وویل چې تاسو په غږ وکه، اذان وکه، او په اذان کې دغه نقار استفاده کړئ چې ووایئ چې تاسو په خپلو کورونو کې لمونځ وکړئ چې هغه عذر وو.
روغتیایي مسؤلان دا اندېښنه لري که چیرته د تراویح لمونځونه سږ کال د تیرو کلونو په څیر خلک په جوماتونو کې وکړي او ډیر خلک پکې برخه واخلي، شاید د کورونا ویروس په لمونځغاړو کې په سرعت خپور شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
او سجی رډو په منځنۍ سپه 2019 په ټول افغانستان کې، او ریاو د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې او سجی رډو د اف ام په 3.5 نیول شي. د شنبې په ورځ یعنی سبا ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې په دې موضوع باندې بحث لرو. د کابل په وخت په 2 بجو چې په افغانستان کې د روژې د مبارک میاشتې لاره رسیدو سره ورلمه هم د سراپور نخبره شوې دي چې نرخونه زیات شوې دي او قیمتي زیاته شوې ده. څرنګه کېدای شي چې قیمتونه زیات نشي، خلک باید څو وکړي، دکانداران باید څو وکړي، حکومت باید څو وکړي. د شنبه پرزمندې له دوه تر درې بجو دغه پروګرام په یاد لري او تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لاري برخه واخلي. وو بجا او 15 دقیقې د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاره څخه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته اجمل اند کتنه کوي.
د ملټری ډاټ کام آنلاین خبرونه د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پاړې ولې کنه خبره کړې چې سر لیکي دي. امریکا د پراخ وطن پلان ازموي او زرګونه قراردادیان له افغانستان نه وباسي. د دې لیکنې په یوه برخه کې راغلي په داسې حال کې چې په کم مجهد شوي افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدل چټک شوي. د امریکا متحده ایالاتونه له دې هیواد څخه د زرګونو امریکایي قراردادیانو د ایستلو پلان لري. خبرونه د پینټاګون د مرستیال ایلن لارډ له خولې وایي مقرردادي افسرانو ته یو یادښت استولی چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په وړاندې د کمزوري امکاناتو له کبله باید هغه قراردادیان چې په دې وایرس یې د اخته کېدو خطر زیات دی له دې هیواده وایستل شي. ملټری ډاټ کام په دې لیکنه کې زیاتوي چې ایلن لارډ د روانې اونۍ د شنبه په ورځ په پینټاګون کې همدارنګه وویل موږ فکر کوو چې د دې کسانو شمیر به له زر تنو څخه یو سره کم وي او موږ د دوی خوندیتوب ته ژمن یو. د مارچ د میاشتې له 24 نیټې څخه تر اوسه په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې میشتو ځواکونو کې د کرونا وایرس څلور پیښې تایید شوي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه نه دي ویلي چې آیا په دې کسانو کې امریکایان هم شامل دي که نه. د ریئل کلیئر ډیفنس خپرونې د افغانستان په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک دی د افغانستان ستراتیژي څو سختې پوښتنې محدود او بې جزئیاتو ځوابونه. خپرونه وایي دا تیر کال د جون د میاشتې په پایه کې امریکا سنا په افغانستان کې د جګړې 18 قومندان تایید کړ. د ریئل کلیئر ډیفنس خپرونه زیاتوي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف لا 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې جنګیږي او د امریکا لوړپوړو پوځي او سیاسي چارواکو منلي چې دا جګړه په ټپه ولاړ حالت سره مخ ده. د خبرونې په باور امریکایي سناتورانو په افغانستان کې د جدي خندونو په اړه سختې پوښتنې کړې خو په دې اړه یې دقیق ثوابونه نه دي ترلاسه کړي. خبرونه وایي د ناټو او امریکا لوړپوړي نظامي قمندانان، سیاسي مشران او کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان کړکیچ د شخړې له لارې نه شي هواریدی. خبرونه همدارنګه هغه هوکړې ته اشاره کوي چې له اوږدو هڅو پرله پسې ستونزمنو خبرو اترو وروسته بالاخره د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم یو تړون لاسلیک شو. خو د خبرونې په باور اوس داسې ښکاري چې د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ شته ستونزې او د کرونا خپرېدونکي وبا په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او سولې پروسه ورو کړې ده.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې هم اوریدلی شئ. د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې په دې ډله کې په بلخ کې د کرونا ناروغۍ سره د مقابلې لپاره وضع شویو محدودیتونو او قرنطیني مقرراتو له خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي، په تېره بیا مالي مشکلات. په همدې دلیل د محدودیتونو د وضع کولو سربیره بیا هم د بلخ پولیس نه دي توانېدلي تر څو په مزدحمو واټونو او په کارځایونو کې د خلکو د حضور مخه ونیسي. روغتیایي او امنیتي چارواکي اندېښمن دي که خلک وضع شوي مقررات جدي ونهګړي بلخ به د شمال زون لومړی ولایت وي چې په کرونا د اخته کسانو د تلفاتو شمېر به پکې ورځ تر بلې زیات شي. مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریفه راپور لري.
سره لدی چې د بلخ سیمه ایز حکومت په دغه ولایت کې د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د جدي محدودیتونو د وضع کولو خبر ورکوي، خو لا هم په مزار شریف ښار کې د خلکو حضور د پام وړ دی. د بلخ د پولیسو چارواکي وایي چې د کووید 19 سره د مقابلې لپاره یې په دریو مرحلو کې پر خلکو د ګرځ بندیز لپاره محدودیتونه وضع کړي دي. د بلخ امنی قمندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې په لومړۍ مرحله کې دوی په لویو غونډو ممانعت وضع کړ، په دویمه مرحله کې یې د غیر اولیه وسایلو د پلور هټۍ بندې کړې او په دریم پړاو کې یې په ښار کې د نقلي وسایطو په ګرځېدو بندیز ولګاوه. د بلخ دامې روغتیا د ادارې مشر خلیل حکمتي وایي که خلک کرونا سره مقابله جدي ونه ګڼي مزار شریف ښار به د کرونا ویروس د خپرېدو په دلیل ډېر ژر د یوې لویې مرګونې فاجعې شاهد وي. ښه خبرونه به ونه لرو، په دې دلیل چې متاسفانه خلک قرنطین نه رعایت کوي، ډېر ژر به د مړو کسانو شمېر ډېر زښته زیات شي، ځکه دا چې محدودیتونه لګیدلی خو خلک ورته پام نه ساتي او کورونا جدي نه ګڼي. د ښاغلي حکمتي په خبره تر دمه بلخ ولایت کې 55 تنه د کورونا پر ناروغۍ اخته دي او 4 تنه نور له همدې حمله مړه شوي دي. خو د قرنطین مقرراتو په وضع کېدو سره سره بیا هم خلک له خپلو کورونو د باندې راوځي. دوی وایي چې د فقر، لوږې او مالي ستونزو له امله اړ دي ترڅو کار وکړي او د خپلو کورنیو اړتیاوې ورپوره کړي. نجیب الله د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې یو کارګر دی. هغه وویل
بازار په خچې کار کوي کې پرنه شي دي.
کله چې بازار ته راوونه وځو نو څه کار به وکړو؟ څوک مو اړتیاوې راپوره کوي؟ مجبور یو چې راووځو او د یوې مړۍ ډوډۍ پیسې پیدا کړو او خپلې کورنۍ ته نفقه ورورسو. یو شمېر نور کسان بیا لګیدلو محدودیتونو ته په بې پامۍ سره د تفریح او خوشحالۍ لپاره له کور څخه د باندې وځي. حسن علي د کورونا ویروس د شیوع پر وخت له کور څخه د باندې وتلو مخالفت کوي. ځکه چې په کور کې پتنګ راځي، د باندې خوشحالي سیر او ساتیری ده او د همدې لپاره دوی راوځي دښتو ته ځي او په ښار کې په خوشحالۍ بوخت وي. له همدې امله دوی کورونا جدي نه ګڼي او نه رعایت کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د عامې روغتیا وزارت د وړاندیز پر اساس د کورونا ویروس د خپرېدو سره د مقابلې په خاطر په ټولو ولایتونو کې له کور څخه د باندې د خلکو پتګ راتګ بندیز لګولی، خو د پلي کېدو تګلارې متفاوتې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسی.
او سجی رډو په منځنی سپه دوله شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د دې خبری مجلې په دې برخه کې یو بهرنی مطلب راخلو او وړاندې سجی رډو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمسونه هم لولو. اروپایي ټولنې سرمشیزي د کورونا ویروس د ناوړه اقتصادي اغیزو د لمنځه وړلو لپاره پر یو مالی پلان موافقه کړې. پاغه غونډه کې چې په دې ارتباط وشوه د پیسو پر کوم ځانګړي رقم موافقه نه ده شوې، خو ګمان کېږي چې د دې زیانونو درغونې لپاره به یو نیم تریلیون یورو بودیجې ته اړتیا وي. په دې سرمشیزه کې د اروپایي ټولنې د غړیو ترمنځ د ځینو مسایلو پر سر ژور اختلافونه پر ځای پات شول. تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو پرون پنځشنبه په خپله سرمشریزه کې موافقه وکړه چې خپله اوږدمهاله بودیجه سره راټوله کړي څو د کورونا وایرس له کبله د دې ټولنې د 28 غړو هیوادونو د اقتصادي رغونې په مقصد یوه لویه بودیجه ځانګړې کړي. خو په دې برخه کې چې اروپایي ټولنه به د اهدافو ته له کومو لارو رسیږي، د غړو هیوادونو ترمنځ ژور اختلافونه پر ځای پاتې دي. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز د شمیرنو لمخه په اروپا کې تر اوسه ل 300 زیات کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوی دي. په داسې حال کې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې اوس تجارت او کاروبار سوکه د پیلېدو په حال کې دی، د ایټالیا او اسپانیا په څیر هیوادونه چې د ناروغۍ سخت زیانمن کړي دي د بودیجې ته خورا ډېره اړتیا لري. د اروپایي شورا مشر چارلز مایکل د ویډیو کانفرنس له لارې د دې سرمشریزې په پای کې خبریالانو ته وویل چې د کورونا وایرس وبا د اروپایي ټولنې غړو ته جدي زیان اړولی دی. خو ښاغلي مایکل زیاته کړه چې د نوي مالی پلان له مخې به هغو هیوادونو ته چې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي ځانګړې پاملرنه وشي.
This fund should be of a sufficient magnitude targeted towards the sectors.
د دې بودیجې کچه به خورا زیاته وي چې د اروپا تر ټولو ډیرو ځپل شویو سکتورونو او هیوادونو ته به په پام کې ونیول شي او د دې بېساري بحران د اغیزو د رغونې لپاره به ځانګړې شي. نو ځکه موږ له اروپایي کمیسیون څخه وغوښتل چې د اړتیاو دقیقه ارزونه وکړي او سمدستي د هغو ستونزو د حل لپاره چې ورسره مخامخ یو یوه مناسبه طرحه برابره کړي. د کورونا وایرس اغیزې پر بېلابېلو هیوادونو چې هر یو په جلا مالی وضعیت کې دی بل ډول وي، او دا په دې معنا ده چې د دوی ترمنځ د باور فضا هم له منځه تللې ده. ځکه ایټالیا او اسپانیا په ځانګړي ډول دا باور نه لري چې د اروپایي ټولنې د شمالي برخې نسبتا شتمن شریکان لکه اتریش، هالند او جرمني به چې کورونا وایرس لږ زیان ور اړولی دی په رښتیا سره په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي.
که څه هم د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشران پر دې سلا شول چې اروپایي کمیسیون به د دې ټولنې د راتلونکو اوو کلونو بودیجه ارزوي، خو د دوی ترمنځ ژور اختلافونه پر ځای پاتې شول. په پرونۍ سرمشریزه کې د پیسو پر کوم ځانګړي رقم موافقه ونه شوه، خو چارواکي باور لري چې ښایي د کورونا وایرس د اقتصادي زیانونو د رغونې لپاره یو نیم تریلیون یورو بودیجې ته اړتیا وي.
مهم خبرونه. نن د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. ولسمشر اشرف غني په دې مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا په افغانستان کې د اوربان لپاره ژغ وکړ، خو د طالبانو ویاند سهیل شاهین ویلي دي چې که چیرته د سولې د توافقنامې جزئیات بشپړ تطبیق نشي، د اوربان غوښتنه معقوله نه ده. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات هم پالنې انتخاباتي ډله وایي په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل لپاره خپله طرحه ډیر ژر منځګړو ته سپاري. ناټو وایي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس پر ضد مبارزې په چاره کې له دې ټلوالي څخه افغانستان څخه د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې. د اروپایي ټولنې غړو هیوادو پرون په خپله سرمشریزه کې موافقه وکړه چې خپله اوږدمهاله بودیجه سره راټول کړي، څو د کورونا ویروس له کبله د دې ټولنې د 28 غړو هیوادو د اقتصاد د رغونې په مقصد یوه لویه بودیجه ځانګړې کړي. بلغاریا د روژې د پیل په ورځو کې له ترکیې سره خپل سرحد دغو بلغاریایي ترکانو په مخ بند کړی چې د هیواد ته ورننوسي، او د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې له ګرین لاین سره $12 میلیون اقتصادي مرسته وکړي او هلته خپله کنسولګري پرانیسي. دا سجرډو د خبري مجله په منځني سپه 12/9 په ټول افغانستان کې اوریدل. افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.15 خبري شي. وړاندې د شون رنگونه پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې سجرډو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سیمې سونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
خپلواک صافی د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ څخه پر استولې سمس کې لیکي، وسلوال طالبان باید د ولسمشر اشرف غني د اوربند وړاندیز ته شراغلاست وي او خلک پریشتي چې پروژه مبارکه کې په آرام خپل عبادت وکړي. د هلمند له نادالی څخه خان محمد اسلامیار لیکي، حکومت د هلمند مرکز قرنطین کړی دی، دوکانونه بند دي او روژه راغله، باید دوکانونه بیرته پرانیستل شي. عبدالعزیز غالب له مارجی ولسوالۍ له هلمند څخه لیکي، له قرنطین سره د خوراکي موادو بیې یو په دوه زیات شوي دي. نومانی له لغمان لیکي، حکومت د نرخونو مخه ونیسي. عبدالرحمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي، حکومت او خلک باید په ګډه د خوراکي موادو د بیو د زیاتېدو مخه ونیسي. ګل احمد امیری له هلمند لیکي، زموږ په هلمند کې شان دونه ګرانه سوي دي چې اخیستل یې ناممکنه دي. البته دوی ته دا یادونه وکم چې د شنبه په ورځ تشنه اسمان لاندې پروګرام همدې موضوع ته ځانګړی شوی دی، تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. رحیم الله له دانګام ولسوالۍ څخه لیکي، د کورونا په مخنیوي په خاطر باید عبادت په کورونو کې وکړو. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه.
نن مې رحمت الله مرجان خیل تخلص کوم.
څه کار کوي؟
خبریاله.
څه ډول خبریاله؟ چیرې خبریاله کوي؟ څه وخت یې کوي؟
راډیو کې کار کوم او د واژان سره چپوټل په سپت کار کوم.
ښه، دوه ځای کار کوي. رسیدګي کولای شي ورته؟
د ژوند تقسیم اوقات مې جوړ کړی.
نو دې پرته بیا چې تقسیم اوقات جوړ کړی، نور څه دی پکې؟
د دغه کار تر څنګ کلب تمزم، یو ټیم تمرین کوم او مطالعه هم کوم، او له خپل ملګرو سره هم یو چکر مکارم زم.
زده کړې دې کړې دي؟ اوس یې کوي څوړ دي؟
او زده کړې مې کړې دي. درململ مې استاد دي، حقوق او پنځه مې لوستي، اوس هم درس وایم د ادبیاتو په څلورم صنف کې.
ډېر کار نه کوي؟ ستړی خو به نه یې؟
ژوند ټول ستړی دی.
ستړی سی بیا خلک پرېږدي.
زه مبارزه کوم، مخته ځم.
دا چې ته دومره کارونه ورسره کوې، دا ژوند څومره خوشحاله یې، څومره دا ژوند ته لیواله یې، نه یې لیواله، څه ډول؟
لومړی له خپل خدای جل جلاله نه ډېر خوشحاله یم، ځکه چې ماته یې روغ صورت راکړی. د روغ صورت په صورت کې مخته ځم، په خپل کار باندې غښتلی یم، له خپل کار او له خپل ژوند راضي یم ډېر.
ځین ځوانان خپل ژوند نه درازي مایوس دي هغه د پاره یو پیغام چې لري
مبارزه باید وکړي په ځوان کې ماته ونه مني کله چې ماته ونه منل نو تبندای په خپل ژوند کې بریالي
کدا ځوانان ټول بریالي سي څه فکر کوي دا وطن ورسره جوړ نسی
وطن به ګل ګلزار سي کله چې ګل ګلزار سي نو هر غم هر نادودي بلري
نو بیا د موږ ځین ځوانان ولی بیکاره ګرځي ولی خوشی ګرځي ولی مایوس دي
یو خو وطن کې جګړه ده جګړه لمغ نه هر څه خسته دي هغه هله امید په ژوند کې لمغ نه خسته دي کله چې په ژوند کې هله امید څوک لا سور کړی هر څه لا سور کوي
نو دوی باید څوک
دوی باید کوشش هڅه وکړي د دې ته سره سره چې خپل زده کړې کنیمګړي پاتې تکمیلي دي کې کای تکمیل کړي په دې تمل نه کې چې دولت مختکار برابر کې په یو شخصي کاروبار باندې لاس پوری کې ترڅو خپل کور ژوند زندگی ته یو ګل حلال ډوډۍ پیدا کړي چې حلال ډوډۍ پیدا کړي زه مطمئنه یم چې دوی به آرام ژوند ولري او آرام پرمختګ وکړي